یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې نننۍ انتحاري حملې یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار ځم وژونکي برید یو تن وژلی دی. د هلمند چارواکي بیا وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشت پورې داخل سي. د خبرونو تفصیل. د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار ځان وژونکي برید وسو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل
تلفاتی که از
سری
امنیت
ساعتون
گزارش شده
یک شهید. نن سهار د تا بجو شل دقیقو شاوخوا ته د نهمې اوزې په سیمه کې ځان مرګي حمله سوې ده چې په دې پیښه کې یو شهید سوی او شپږ تنه ټپیان سوي دي چې په زخمیانو کې ملکي او نظامیان شامل دي. ځینو رسنیو بیا د وژل سوي شمیر دوه تنه ښودلی دی. د داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی. د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغه دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو. ښاغلي ځواک زیاته کړه
در متفرق تاتی ولسوالی ندادی پیش از اینکه یاد وارد قرارگاه شوند مورد هدف قرار گرفته که در نتیجه موتور بم حمله از بین رفته و یک نفر شهید دو نفر پرسنل اردوی میلی مجروح گردیده و همچنان در مربوطات حوزه دوم شهر لشکرگاه یک موتور بم میخواست خودش را داخل یا وارد حوزه امنیتی بسازه پیش از این مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه انفجارش نفر ملکی مجروح گردیده و همچنان یک نفر نظامی به شهادت رسیده.
وسلوالو طالبانو ویلي چې دغې ډلې په هلمند کې انتحاري حملې کړې دي او د یو شمیر افغان ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان آرباس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې پروژه داسې سترګم دی چې د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل سو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لس زره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا سي او د کاله پنځه سوه میلیونه ډالر به د مالیې له درکه ترلاسه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پرېکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمېر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بیرته موافقه وکړه. کومې هیوادونه چې په خړ لست کې داخل سي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنه کړي. له 2012 څخه تر 2015 میلادي کلونو پورې پاکستان په لست کې شامل سوی و. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني له دې سره موافقه وکړه چې پاکستان په خړ لست کې داخل سي. دغه هیوادونه د اندېښنه لري چې اسلام آباد په خپل خاوره د ترهګرو پر ضد کافي هڅې نه کوي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خبر ورکړ چې فاینانشل ټاسک فورس ډلې پاکستان ته وخت ورکړ چې د جون تر میاشتې د ترهګرو پر ضد هڅې وکړي. که داسې نه سو نو په جون کې به د دې ډلې په غونډه کې پاکستان په خړ لست کې داخل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلیوان ویلي دي چې واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کراري لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیوان دا خبره په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه د جمعې په ورځ په برکسل کې خبریالانو ته وویل، موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولای سو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباط ټینګ وساتو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په وینا، د سختریزو اسلام پالو ډلو پر ضد د مبارزې له پراختیا سره د روسیې او واشنگتن ترمنځ همکاري ګرانه سوې ده. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو کې پرون 13 تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د الشباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کېږي، خو د پرونی پیش مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرونی چاودنې او وسلوالو نښتې د څو میاشتو کراري تر مار کړه. په موګادیشو کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بمی چاودنه کې 512 تنه ووژل شول چې د سومالیا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. فریباز ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د ششترک په سیمه کې نن یوې انتحاري حملې لږ تر لږه دوو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره به هڅه وکړو چې په هلمند کې هم د دوو چاودنو حال درکړو چې د نادلي ولسوالۍ او لشکرګاه په مرکز کې شوي او لږ تر لږه لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امنیتي او کشفی چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره اړینه ده چې ښار ته د تلونکو لارو کې کلکې پلټنې او څارنې وشي. پر دې موضوع باندې د امنیتي چارو له یو کارپوه محمد اګل مجاهد سره غږیدلی یو. مرکبه یې در واورو. په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له زیاتوالي شکایت کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ چې نږدې و میاشت مخکې پیل شوې وه د جمعې په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د نشه یي موادو د معتادینو د ژوند په بیلابیلو اړخونو راڅرخي د عملي ادمه پسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په کابل کې د یوې انتحاري حملې ریپورت ورکړی دی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په قربانیانو کې ملکي وګړي شامل دي. رحمت الله افغان په کابل کې د ازادي راډیو همکار دا موضوع تعقیب کړی. هم دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. افغان صاحب ستړی مشي سهار دې په خیر. اوریدونکو ته به له تانه واورو چې څه معلومات ورته لرئ. البته غرمه دې په خیر ځکه دغلته غرمه ده.
ان سپ تاسو اوریدونکو ته زه هم خپل ور سره سلامونه وایم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې امنیتي حفظې الوند د ششترک سیمه کې انتحاري حمله یو کس وژل او شپږ نور ټپیان کړي دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل پیښه شاوخوا 8:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو پولیس کس په ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه.
متاسفانه اولی ساعت 8:20 دقیقه صبح امروز یک
حمله غوایل بد ملغنن سهر شاوخوا 8 بجې او 6 دقیقې د نهمې امنیتي حفظې اړوند ششترک پسمه کې انتحاري حمله وسوه. په پیخه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د پیخه قربانیان ملکیان او نظامیان دي. تر اوسه هدف مشخص نه دی. چرنو په تمه یي چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو. هڅه مو وکړه چې د پیښې د قربانیانو د دقیقې شمیرې په اړه له عامې روغتیا وزارت نه معلومات ترلاسه کړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. پوره دوه میاشتې وړاندې په همدې سیمه کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، یوې بلې انتحاري حملې شپږ کسان وژلي وو او 15 نور یې ټپیان کړي وو. د پیښې ځای د کابل ښار تر ټولو خوندي سیمه ده چې د ملي امنیت د ادارو تر څنګ یو شمېر نورې مهمې ادارې هم پکې موقعیت لري. په تېرو دوه میاشتو کې کابل ښار د یو لړ انتحاري حملو شاهد یادو چې تر ټولو خنړی پر انټر کانټیننټل هوټل ډلې حمله او د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم حمله و چې د چارواکو په وینا سلګونه ملکیانو غړو ته مرګ ژوبله واړوله. له دغو حمله وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر سخت شول او د کابل په مهمو سیمو کې پلټنې زیاتې شوې. یو شمېر سړکونه د ترافیکو پر مخ وتړل شول. د پیښې عیني شاهد او څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مطلب هستم باشنده ولایت کابل. انفجار را دیدم، صدای انفجار را دیدم، در متوجه طرف شجره هم بسیار خاکبات بلند شد، دیگه چیزا نیدم. یا چند آنه موتر امنیت از شجره برامد، امبولانس و دیگه چیزا نیدم.
نمی مواد شریف ده دلتم چک مانده، دلتم چک مانده، نو داخل آسمان نو را کده گیری سابقی مخبوره درم علوزی رو رو بس خدا سه خلق رازی نو برای اوائی خمسی را تلا خاتمان ده که مقدر بلند پای خلق و برسر الان را رید تجیر را رسید
زمان اون بلال والی دلتا چه کامری امیتون همشته دلتا امیت همشته چو ارگانون همشته والی انتاری رازی لکم زی رازی
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې په دې اړه پلاتن روانې دي. دا چې هم د حمله کوونکو هدف څو ولورسته به لرسنۍ سره شریک کړي. د په داس حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار لپاره امنیتی پلان بشپړ کړی خو تر اوسه یاد پلان لرسنۍ سره نه ده شریک شوی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه. رحمت الله افغان اوریدونکو ته باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د امنیت د سمون لپاره لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړه نوی امنیتي پلان بشپړ شوی دی. تر اوسه پورې د امنیتي پلان جزئیات له رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوي، خو په تېره اونۍ کې په کابل ښار کې په بیلابیلو امنیتي حوزو کې نوې ټاکنې وشوې، نوي کسان په دندو وګمارل شول څو امنیتي وضعیت ورسره ښه شي. اخوا د هلمند چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم د اوس سره له هلمند نه په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به نور جزئیات واورو. د دې دواړو پیښو په اړه
ډېر زیاته مننه کوم. تاسو هم سلامونه ومنئ. لومړۍ پیښه د نادلي ولسوالۍ د ماتکي په سیمه کې چېرې چې د ملي اردو قرارګاه رامنځته شوې ده. عمر ځواک فشېدې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې هغه برید د حموي ټانګ په واسطه باندې ترسره شوی دی. ولې برید کوونکی چې ټانک سپور و او دا ټانک په ځینک بار وه او له وړاندې پېژندل شوی دی او د افغان ځواکونو لخوا د راکټ برید پرې شوی دی او وروسته هغه انتظار کړی دی چې یو سرتېری د ملي اردو وژل شوی دی او څلور نور ټپیان شوي دي. بله پېښه تازه سهار مهال رامنځته شوې ده په لشکرګاه ښار کې. دا د بومي امنیتي حوزي اړوند سیمه کې د ملي امنیت پر امیریت رامنځته شوې ده. عمر ځواک وویل چې دا د یو مازدا موټر په واسطه باندې چې چلیدونکي پکې په بار وه ترسره شوې ده دا حمله او د ملي امنیت یو ساتونکی پکې وژل شوی دی او اته ملکي کسان چې ښځې او ماشومان دي دا کتل شوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه وسلوال طالبان په غاړه اخیستې ده او هغوی ویلي دي چې په دواړو پیښو کې دانشمېر افغان سرتېر وژلي دي.
ډېره زیاته مننه کوم الیاس دایي. له تاسو به په روانو خپرونو کې هم د دې پیښو د نورو جزئیاتو په اړه اورو. دوستانو و موریدل چې په هلمند کې هم دوو چاودنو لږ تر لږه لس تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا دواړو چاودنې د موټرو په وسیله شوې دي او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په قربانیانو کې ولسی خلک هم شامل دي. اخوا د کابل د امنیت په اړه د امنیتي او کشفي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره اړینه ده چې د ښار ته تلونکو لارو کې کلک پلټنې او څارنې وشي. د دې کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید خپلو استخباراتي او کشفي وړتیاو ته قوت ورکړي څو دښمن هر ډول حملې په وخت شنډې کړای شي. له ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د کابل د امنیت د څرنګوالي موضوع پوښتلې ده.
داخل د ښار کې مثلا رابندان دي او سمیتی دیوالونه دي او دروازې دي، دا نشي کولای د کابل امنیت ونیسي. اطراف د کابل باید پوسټي ایجاد شي، چک پوینټونه ایجاد شي، هغه لارې چې پیاده رو اتا دي دا باید مسدود شي. تاسو پیږئ چې د افغانستان د ثبات دښمنان راځي په کابل کې د هدف ته ډېر نږدې یو کور په کرایه نیسي. ورته چې په کرایه ونیوه په هغه کې ځای په ځای شو، بیا په دا لاسي خلطو کې په میوې په خلطو کې د ترکاری په خلطو کې کم کم مواد څلور پنځه کاسه یو کیلو را انتقال کې پنځه کیلو مواد کېږي. دا دلنه په کابل ښار کې
باغ کور کې دوی هغه دي تمام شان تدابیر جوړي د دې نږدې ځای نه چې هیڅ حکومت هلته چک پاین نه لري بل نه لري ځان بسي او انتحاري حمله کوي. دوهم مهم کار دا دی چې باید کابل ښار مجموعه کې د امنیتي کمرو لاندې د پوښ لاندې ونیول شي، یعنې دا ډېره کمه هزینه اخلي او کولی شي کابل یوه متر ځای هم شي دا ټول د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راولي.
دغه نننۍ کومه انتحاري حمله څه شوې ده؟ کلک امنیتی تدابیر نیول سوي هم دي، خو بیا هم انتحار کوونکي توانېدلې ده چې هدف ته ځان ورسي. کمزوري په کوم ځای کې ده؟
بدون شک هم د من په کشفي ارګانو کې کمزوري ده. تر هغه وخته چې تاسو د کشفي ارګانو ظرفیت، کمیت او کیفیت لوړ نه کړئ، دا بیا ممکن نه ده تاسو نشئ کولای چې تدابیر اتخاذ کړئ. مهم دوهم دننه په ښار کې د دوی سره مرسته کیږي، یعنی داسې کسان شته په غټانو کې چې دوی استخدام سوي او دوی سره په هغه تورو کې خو والا موټرو کې په ذریعه لاند کروزرو کې دا خلک هغه هدف ته رسوي او هلته خوشي کوي او دا خپل حملې اجرا کوي.
که دا راته ووایي چې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیول شي؟
د کاش ارګانونه زیاتول، اګنتوري شبکې په دننه په دښمن کې نفوذ ورکول او دغو نه معلومات اخیستل او دا په نطفه کې خونسا کول. دوه دریم چې په کابل ښار کې باید تدابیر د بیرون نه قوي شي، کمربندونه جوړ شي او کابل ښار د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راشي.
محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې تاسو ورسره د کابل د امنیت د څرنګوالي په اړه مرکه واورېده. نوموړی په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې وروسته د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره کولې. دا د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله ده.
ازادۍ راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سمو واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونه سره.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه د افغانستان قزاقستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوایي دهلیز له لارې تیر ماښام شاوخوا 4 تنه بادرنګ او رومیان او 600 کیلو غالۍ هغه هیواد ته صادر شوي دي. نوموړی وایي په پام کې د عربي هیوادونو، اندونیزیا، سریلانکا او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه جوړ او ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه وشي. هغه پسرلی وایي دا د ځمکې په نسبت افغان سوداګرو ته رسانه پرېوځي او انتقالات هم په کم وخت کې کیږي. یادونه ده چې مخکې تر دې افغانستان له هند سره هم د هوایي دهلیز له لارې د وارداتو او صادراتو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تلوقان ولایت په سرهسنګ سیمه کې د نسلي چرګانو یو فارم چې د چرګورو د تولید یو ماشین هم پکې د ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارم 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې مالي ملاتړ د خصوصي سکتور لخوا شوی دی. دغه فارم په کال کې د 900,000 چرګورو د تولید ظرفیت لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ته معلوماتو مخې تر دې دمه د دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې د چرګانو 260 فارمونه جوړ شوي چې د چرګانو د غوښې په برخه کې د دغه هیواد د خلکو 55% اړتیاوې پوره کوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي 50 کیلو بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجي درې نیمه وریجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په 1000 سره کې د ځینو بهرنۍ وسلو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ او یو پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او یو پولا، او زر پاکستانی کلداري 611 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا افغانستان له بیلابیل ولایتونو نام ریپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان نور مسایل راوسپړو یوه نړیواله مسله راخلو، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د اتمي او مزایلو د جوړولو د پروګرامونو په تړاو پر 500 بیړیو شرکتونو او زینونورو وګړو بندیزونه لګولې. دی فرشته جلالزی پری ریپورت لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په مریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کنفرانس ته وویل چې پر شمالي کوریا په بې ساري ډول شدید بندیزونه لګول شوي دي. ټرمپ وویل موږ پر شمالي کوریا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، داسې چې هیڅکله پر بل هیواد نه دي لګول شوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه هیله من دی چې د نویو بندیزونو اعلان به مثبتې پایلې ولري. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول برخې ویلي هغه وګړی چې بندیز ورباندې لګول شوی سانګ یونګیان نومیږي، د چین تبه دی او د تایوان په تایپی سیمه کې اوسیږي، خو دا یې نه ده څرګنده کړي چې ولې پر هغه بندیز لګول شوی دی. د امریکا خزانې وزارت پر 28 کمپنیو او 28 بیړیو بندیز لګولی چې فعالیت یې د شمالي کوریا لاچمی او د میزایلو جوړولو له پروګرامونو سره تړلی بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن پرون په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې د سمندري اکمالاتو پر هغو سرچینو بندیز ولګاوه چې د شمالي کوریا له رژیم سره د وسلو د خطرناک پروګرام د تمویل لپاره مرسته کوي.
Our actions target shipping and trade companies.
موږ پریکړه د سمندر لارې د مالونو د انتقال او سوداګرۍ پر شرکتونو بیړیو او په ټول نړۍ کې پر هغو وګړو اغیز کوي چې موږ ته معلومه ده چې د شمالي کوریا په استازیتوب کار کوي. موږ مشخصا پر هغو 28 شرکتونو او 28 بیړیو او یو وګړي بندیز لګولی چې ټولو له شمالي رژیم سره د بندیزونو څخه د خلاصېدو په دسیسه کې مرسته کوله. دا ایران په داسې وخت کې سوی چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د سیالیو قربانه ده. د ژمني اولمپیک په سیالیو کې د دواړو کوریاګانو ګډون د مذاکرو د پیل لپاره موقع بلل شوی وه. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو پولیس کې د روسیې د وګړو یا شرکتونو یادونه نه ده شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیره میاشت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه د شمالي کوریا سره مرسته کوي چې له نړیوالو بندیزونو ځان وباسي. ټرمپ ویلي و چې مسکو د شمالي کوریا په مسله کې له امریکا سره مرسته نه ده کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي ټاپي ستره پروژه ده چې پرون رسمن پیل شوه. د سرمقالې لیکوال لیکي که دغه پروژه بشپړه شي نو جنوبي آسیا به له منځني ختیځ سره په رښتینی معنا ونښلول شي او افغانستان به یې د وصل پول وي. خو ورځپاڼه د دغې پروژې په وړاندې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول امنیت په اړه اندېښمنه ده لیکي، سره له دې چې طالبانو د ټاپي پروژې د ساتنې ټټر وهلی دی او ادعا کوي چې دوی به یې ساتنه کوي، خو لا هم په دې اړه په زغرده څه نشي ویل کېدی. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي هندوستان د دې پروژې تود هرکلی کړی دی او پاکستان ته یې هم ګټه له ناوړه سیاسته زرګونه ځله لوړه ده. د هیواد په سرمقاله کې راغلي دا پروژه د سیمې حساسیتونه پر همکار او د ثبات لپاره پر ګډ کار بدلوي. دا په تاریخ کې لویه پیښه ده چې پر مټ یې د سیمې جغرافیا بدلون مومي. د سرمقالې لیکوال په دې نظر دی چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو ناوړه سیاستونه د دوستۍ او همکارۍ په سیاست بدل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د دغې پروژې د خیر ښېګڼې په اړه لیکلي دي. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې دغه پروژه په داسې حال کې عملي کیږي چې د افغانستان او هند اړیکې له پاکستان سره تر وروستي بریده خړې پړې شوي او افغان حکومت پاکستان د ترهګرو ملاتړ ګڼي او دا شپې ورځې هڅه کوي چې هغه هیواد د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل شي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د دغې پروژې په اړه دا پوښتنې هم مطرح کړې دي. آیا ټاپي به په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل شي؟ آیا ټاپي به د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې او د افغانستان په جنگ کې به د پاکستان مداخلې راکمې او د دغه هیواد له سولې سره به مرسته وکړي؟
په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له زیاتوالي شکایت کوي. د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي لپاره په تیرو لسو کلونو کې وخت په وخت حکومت، امنیتي ادارو او همدارنګه د مخابراتو وزارت اقدامات کړي دي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه حال راکړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د ناراجستر شویو سیم کارتونو موجودیت د جرایمو د سطحې لوړوالي ته مرسته کړې ده. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې څه باندې 13 یوه لسیزه کې د بلخ محلي حکومت نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاوي مخه ونیسي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت سبب شوی تر څو د جرایمو سطحه لوړه شي او ناڅرګنده کسان کورنۍ د همدې سیم کارتونو په وسیله وځوروي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي نصیر احمد او عزت الله یې پاړه وایي.
د شهر مزار شریف بیخي شهر وحشت شده. سیم کارت غیر قانونی د بازار سودا میشه، مردم تهدید میشه، همه کس به در مسترس تلفن گشتانده نمیتونه به در تلفن هاشون از بهشان برده میشه، سیمینجا رو پس سیم کارت میخرن، مردم رو تهدید میکنن، کشتار و بازچه‌دار از این سیم کارت غیر قانونی است.
فروش سیم کارت غیر قانونی خیلی زیاد شده و معمول بوده و اینمی فروش سیم کارت غیر قانونی باعث شده که زمین سازی میکنه با جرایم جنایی و جرایم دیگه و حتی مردم از سیم کارت مردم در این روزا استفاده منفی میکنند.
به همدې حال کې په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو پلورونکو وایي چې د کار زمینې د نشتون په دلیل د غیر قانوني او ناراجستر شویو سیم کارتونو پلورلو ته مخه کړې ده. د غیر قانوني سیم کارتونو دوه تنه پلورونکي نبی او احمد صمیم یې پاړه وایي.
به خاطر از اینکه بیکاری زیاد است و به خاطر از اینکه ما نمیتونیم مثلا یک سرمایه بزرگتر نداریم، ما از این سیم کارت های غیر قانونی که است یا قانونی است به هر نوعی که است برای ما ارزش میشه، ما مجبور هستیم از این استفاده کنه و امرار معیشت خود را در شهر مزار شریف کنیم.
ما در اینجا بر علاوه فروش لوازم تلفن، کریدیت موبایل، سیم کارت ها را میفروشم که از این طریق میتونم یک چند به پیدا کنم با فامیل خود کمک. ما مجبور هستیم که این را بفروشیم و از این طریق
په همدې حال کې د بلخ د مخابراتو ریاست وایي چې د 1306 نیم کال په ترڅ کې 2000 سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول بازار کې پلورل کېدل راټول کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلې ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په باره کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعا ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې د دې د امنیت تضمین که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تضمین وشي او سیاسي لاسوهنې پکښې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کېږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کرکټ له نړۍ په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ چې نږدې و میاشت مخکې پیل شوې د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ د څلورم پړاو کلنۍ ټورنمنټ چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی و د جمعې ورځې ناوخته مازدیګر د ژمن تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. د کرکټ په ټورنمنټ کې د خوست د سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو همدارنګه د ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو څخه جوړې شوې لوبډلې برخه اخیستې وه. د لوبو د کمیټې مشر نعمت الله حلیم آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد ټورنمنټ موخه د رسنیو ترمنځ همغږي، د رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د ملګرتوب جوړول او یووالی و.
دغه ټورنمنټ چې موږ د رسنیو ترمنځ په لار اچولی و، یوازنی هدف یې د رسنیو ترمنځ همغږي او د رسنیو د کارمندانو ترمنځ یووالی او یو بل معرفت و.
د کرکټ یو تن مینهوال او مدني فعال استاد جمال ناصر جمال دا ډول لوبې ځوانانو ته د ملي روحیې د ورکولو او له نشو څخه د هغوی په راګرځولو کې ګټورې وبللې.
بالکل مثبت ارزوم. ډېر ښه ټورنمنټ و، ځوانانو سره ډېری وخت
روحیا پیدا کړله، ځوانان کرکټ ته مخه کړله، سپورت ته مخه کړله، او انشاءالله دا به د مخدره مواد څخه مخنیوی وي او دا زخار زوم.
د غرغښ تلویزیون رئیس سرور میاخیل هم ویل په تېرو 9 ورځو کې چې تورنمنټ پکې ترسره شو، لوبغاړو ترمنځ ښه صمیمیت او ښه سپورتي اخلاق موجود ول. نوموړي زیاته کړه دې ورزشکارانو په رښتینې معنا څرګنده کړه چې دوی د سولې سفیران دي.
څومره لوبډلې چې دي په دې تورنمنټ کې چې لوبه کړې ده، ډېر د صمیمیت په فضا کې لوبه کړې ده. موږ هسې په خوله یا په الفاظو کې وایو چې سوله، اصلا د سولې سفیران دوی دي. په عمل کې ثابته کړه چې واقعا دوی د سولې سمبولونه دي.
په خوست کې د چنار راډیو مؤسس محمد غفور مهیدی د یاد تورنمنټ د اغیز او احمد په بابو ویل،
واقعا د ټولو رسنیو لوبغاړو په پوره سپورتي اخلاقو دغه لوبه وکړي، او نن ورځ غرغښت تلویزیون او ژمن تلویزیون فاینل لوبه ته وتلي وو چې فاینل لوبه دغه ژمن تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. او دا یو ډیر ښه اقدام دی چې د ځوانانو د یووالي او د سولې په فضا کې دا ترسره کیږي.
کرکټ د لوبې یو تن مبصر بهار سمسور وایي چې د دا ډول لوبو د نورو مثبتو اغیزو تر څنګ په کرکټ لوبه کې د لوبغاړو تخنیکي مهارتونه لوړیږي، او دا د ځوانو استعدادونو د تبارز لپاره یو فرصت وي. د یادونې وړ ده له تېرو 4 کلونو راپو دې خوا هر کال د خوست د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازي وایي چې د دې تورنمنټ غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 12:30 بجو ته یو ور بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لفره با ظاهر نه ورو.
د کابل په شاشترک سیمه کې نن سهار ځان مرګي برید سوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوي دي چې ملکیان هم پکې شامل دي. ځینې رسنیو بیا د وژل سوي شمېر 2 تن ښودلی. د ایش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتېري وژل سوي دي او 2 تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د پېښه تېره شپه سوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخو د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په 2 چاودنو کې څه باندې 100 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو 2 موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل سول. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کې دوه هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په 2 بمي چاودنو او وسلوالو نښتو کې پرون 13 تنه ووژل سول.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس لخوا جوړ شوي چې یو وخت پله هم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پېښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد د افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سشنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوازې سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده. ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې یې روانې نامنۍ ته زمینه برابره کړې. د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید یو بحراني حالت دی. د ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمولو وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی. هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا یې له دې درکه ترلاسه کوي، په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي، چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلی کار دی. اجرایي رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1990 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غوښتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد منصور نابی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سهشنبې په ورځ 2.4 کیلوګرامه چرچ په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 115 کیلوګرامه چرس، 140 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېش کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګړی ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د هلمند ولایت والي وایي هر هغه دولتي مسؤل چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والي حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې وویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروري ده چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. ښاغلی حیات دولتي مسؤولینو ته خبرداری وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سباون کاکړ نه پمننه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 خپرېږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو پر ضد په شوو عملیاتو کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونه په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود د نشې له پرېښودلو وروسته د نورو معتادینو درملنې ته مټې را بډ وهلې.
8 سال پیش ما به همی انگیزه
اته کال مخکې له معتادینو سره د همکاري انگیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مخ شکله او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د معتادینو حال هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري. د یو معتاد خاطرې او د خبرونې په پای کې بیا هم یو ډراما لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړي چې له امله یې طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیون ډالره زیان اړولی دی. د دغه وزارت د نشې موادو پر خلاف د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم د نشې توکو د قاچاق په تور نیولی دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله هننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشارې وویل:
پروان کال کې زمونږ پولیس توانېدلی چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه زیاتره مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاق کوونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمویلېږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لزګونه کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالي پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچیرې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړه شي او دوی به کمزوري شي.
ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځه وړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوږي موږ له هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه یو ځوان چې سوار لس کاله نشه کوله وای چې له لسو کالونو راهیسې نشه خوشی کړی ده. دی اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې سو مرکزونه لري او وای چې تر 4 ځلو زیات معتادینې تداوي کړي دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې 4 لس کاله نشه وکړه او لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په 11م ټولګي کې وم. د خپل ټولګیوالو له خاطر موتات شو، ځکه غوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. غوی زه وهڅولم، ویل کدا ګولې وخوري درسونه به دې خز دسي، ذهن به دې خلاصي او غختلی بسي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریستال پودر او تزریق ته ورسېده.
اخر به کریستال او پودر او اخرم به تزریق.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفي او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیر بد سترګې را تکتل هر چا چې بل مخ سره د نشې په پریخودلو کې هچ وکړي او موږ به نشه خوشی نکړه د دوی زحمتونو به نتیجه ور نکړه نو بیا به له مخ سره بد چلن کاوه ټول مخ پر سر تکولو که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم ښایي باور ونه کړي چې مور او پلار به مې په ورځ کې سل ځله زموږ د مرګ هیله کوه
یا مادر مې روزي صد دفعه ارزوی مرګ مره میکرده
مظفر یوسفی اوس د نشې پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
اته کال مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه راسره پیدا شوه ټوله کورنۍ ښځه ژوند او شتمني مې خوشې کړه او هرات ته راغله په هرات کې د نشې موادو پریښودلو د مرکزونو لومړنی بنسټګر زه وم دلیل یې دا و چې زموږ هیوادوال د احتیاط له درد څخه کړېدل نن دا دی په هرات کې د نشې پریښودلو دولس مرکزونه فعالیت کوي
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده
په همین 8 سال آمار دقیقی که ما دارم
په دې اتو کلونو کې می څلور زره او درې سوه معتادین تداوي کړي دي چې په سلو کې اویا جوړ شوي دي د هغوی او کورنیو د ټلیفون شمیرې یې اوس هم را سره دي دوی د روان درمانی په میتود تداوي سول خو دېرش په سلو کې یې له بده مرغه چې بیرته نشو ته مخه کړه
مظفر یوسفی د نشې ژوند له کړاوونو ډک بولي خو دی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشې څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعاً چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما سور لسکاله استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلی زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لاره ده یو ورځ مې هیله درلوده چې کاشکې د څلورویشت ساعتونو لپاره نشه خوشی کړم خو دا مې دولسم کال دی چې نشه نه کوم دا هم زما او هم مې د ورونو لپاره یوه معجزه ده
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بېوزلي بیکاري او ناامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي
تاسو زمون غږله ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي خپرېږي شراب د نشي موادو له جملې څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغېز لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي چې یو قسم یې همدغه دی چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهېږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کېږي همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټوي ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي په مجموع کې د ده په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې په دوی په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري
د غلن محال اغیزې د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي مثلا دی خو به وړی حالات لري، که چیرې خو به وړی حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول روان وي، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی.
اوږدمهاله اغېزې به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهاله اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسه ورکی او غیر ارادي حرکت
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغیر راځي، او یا ګډوډ حرکات کوي، په لاره باندې سم نه ستلای، بدی بدی خبرې کوي، او غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډېر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډېر زیاته متضرره شوی د شرابو د ډېر څښلو له امله، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د ده په خلوک کې تغیر راځي، بیا په لاره باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکاتو کې تغیر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب ځینې ناروغۍ له منځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې د پیړیو پیړیو تر اوسه پورې مخته را رسېدل ده. له بده مرغه کله چې په کمسونو کې دا د شرابو د لبس معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لبس د رنجو د کاڼې په معنا باندې استعمال شوی ده، نو هغه خلک په دې نظر باندې وو چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کېدای سي، خو د یوشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا لمنځه وړې ده، او د دې اغېز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنې ځواب ووله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشه او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپل د له خولې واورو چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته په خپل قصه کې کړی ده.
په پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سوچ د بیکاری او د بیروزګاری د اساس څخه معنا په دې کار ملخته سو چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا د غتن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و، دغه د اساس څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خورون د څه خوشاله او په ورځ کې یو کار یو مزمن وولو کار به مکوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و برابر نو دی خو سره ناس په دوه درې برابر مون سراسي ته دوه د منه شو او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورکسي موږ یې بس بالا پرې شو دا څوک که ساکیان نشي ورک موږ یې نو سپرې شو دا چې په ار لاري د زری کار په 1500 کو په سل کو په 200 کو معنا و دې کار ته موږ سلی پیدا کوو چې ساکیان ورک سي موږ بس خود به خود که سل که زر عملیان ټوله خود به خود بس پرېږدي. څو څلور زامن لرم، دوه دانې نورې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي معنا یو کور یو ژوند د نفقه دوی ور برابرې زنه و چې ډېر زور و ما خپل د نشي گزاره که برابره کوم دوی خود ډېر ما څه غواړي ورته وایم چې دا دی اوس نو بالا دغه دوه بچیان نو کې غلط سوي دي بالا دغه د کولې و چې ډوډۍ و کې فاده برابره وایي چې ما خو نو بالا اوس شی مغواړي نه سم برابره والي چې ډېر نر سم زه نه خپل د نشي شی برابر کوم انو دوی هم وایي چې صحیح د ورور یو شهر په سات شی مراوه مستاز خو نوره ګټه نه غواړو دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند له خپل نشه پکې بل دغه بچیان مو اوس نو کې سره ټکېدل یا خپل د کورې وچه ډوډۍ هغه برابره وایي اولاد څخه دا غواړو چې اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکي او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره معنا چې سار ورځي مازیګر راځي یا ماښام راځي هلته د ده سره ورځ په کار مصروفوي و دې کار ته یې نه فکر سي نه ور خلاص شي او کده یې چې دغه ساکیان یې لا به هم پسې ډېر سي لا به هم پسې ډېر سي لا به هم اضافه سي اوس که سل یې پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي بره به ضرورت ورسېږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
عزت من اوریدونکو، دا د رو رو د خبرونې روسي شیبه را نږدې شوې. لژمن سره سم بیا هم د اونۍ ډراما خبرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرمه و دې نو ویل چې دا میلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده؟ د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې، ته نه یې خبر چې څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر، څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی. دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي. باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیواله سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته پوڅشې دومره ډاډه یې چې زما نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
خو وای اکرم خان، ته مونږ ته مو وایا چې دا کار څنګه اسانه دی؟
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خان بشي. خیر، دا به بیا ووینې چې زه دته څه شای ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جاویدان، آفرین. وهمه دا غسی سمه ده استاد، دا دې وهم دې. جاویدان ما ته ګوره چې څنګه ځان ستاله دکانو ساتم. ته هم دغه سي ځان ساته. وها
سمه ده استاد،
او راځه له خیره.
استاد څه خبره ده، ولې ژاړي؟
جاویدان دای ولو هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وای. دلته د کلب نور شاګردان خبري.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد دره ته وای چې څه کیسه ده؟
استاد ما ته پام و
نه والا، زما یوازې خپل سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې استاد څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه، دا کار مې قصدن نه کوو، ډېر کمزوری شوی یم، نور دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وم، خو اوس د خپل شاګرد لازمات شوم.
استاد زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې، زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي
یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاذه، په یاد مې دي، ولې ګټله؟
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وخوره لس برابر بغښتلی شي، بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسو تازه تریاک خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوی؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هیڅ به نه سړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مو به زه ګرځه، گناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، ښه اندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي، خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې وبویل. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
عزتمن اوریدونکو، داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خپرونه تر راتلونکي مو په الله سپارم. خاد او ودان اوسئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.